دا مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې په خبري سات کې بیلابیل رپورټونه درته لرو. د افغانستان د لوی جرګې د اختتامي غونډې حال به هم درکړو. او نن د ماشومان نړیواله ورځ ده، د هغې په اړه هم رپورټ لرو. خو تر هر څه مخکې ورځو بشیر ګواخته د دې محل د خبرونو لپاره.
په کورم ایجنسی کې 15 وسلوال مړه او 4 عسكر زخمین شوي او نو خر سره نږدې یو دینی عالم وژل شوی دی. په امریکا کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته دغه لیک پاره سپینوي لپاره تللی چې پکې په ملکی حکومت کې د پوځ د مداخلې د مخنیوي غوښتنه شوې. افغان ولسمشر وایي چې د امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د دوی ځی لوی جرګې د سپارښتنو په رڼا کې به عمل وکړي. د خبرونو تفصیل. په کورم ایجنسی کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې 15 وسلوال مړه او 4 عسكر زخمین شوي دي. د مشال ریډیو خبریال د چارواکو لخلي وایي چې دا پیښه د منځنۍ کورمې په مسوزو پاچوګي سیمه کې رامنځته شوې ده. په کورم کې له څه مودې راهیسې د وسلوالو په ضد عملیات روان دي. د یو بل خبر تر مخه د خیبر پختونخوا د نوښار سره نږدې وسلوارو پر یو جومات ډزې کړې او یو دینی عالم یې وژلی دی. پولیس وایي چې 24 کلن مولانا عبید الله پرون ماښام په سیدو کې وژل شوی. چارواکي وایي چې نوموړی د ترهګرو بریدونو خلاف او د وسلوالو خلاف به خبرې کولې. په امریکا کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د هغه تورونو د سپینوي لپاره رسیدلی چې ویل شوی نوموړی امریکا ته داسې لیک ورکړی چې پکې په ملکی حکومت کې د پوځ د مداخلې د مخنیوي غوښتنه شوې. په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې یو پاکستانی نژاد امریکایي چې د سفیر حسین حقانی سره ښې اړیکې وي دا وکړي چې داسې یو خط د امریکا د ګډ ځواکونو پخواني قومندان ته ورکړی چې د پاکستانی صدر آصف علي زرداری په وینا حسین حقانی لیکلی وو. او پکې غوښتنه شوې چې د پاکستانی پوځ له لوري په ممکنه توګه د آصف علي زرداری له څوکۍ د لرې کولو مخه دی ونیسي. خو حقانی ویلی داسې هیڅ خطې نه لیکلی او نه لیږلی دی. نوموړی به آصف علي زرداری او یوسف رضا ګیلانی سره ګوري. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د دودیزي لوی جرګې د سپارښتنو په رڼا کې به عمل وکړي. هغه ویل د قومي مشرانو ټولې مشورې مني. په جرګه کې څه د پاسه 2000 قومي مشرانو د یو شپږ او د یو شپږ اویا مدعیز پریکړه لیک تر مخه په مشروط ډول په امریکا کې د افغانستان اوږدمهاله پوځي شتون په حق کې مشوره ورکړه. په پریکړه لیک کې راغلی چې امریکایان تر هغه وخته پورې په افغانستان کې پاتې کېدای شي څو چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت د ساتلو پوره توان پیدا کړي. د جرګې ویاندې صفی صدیقي د پریکړه لیک ځینې مادې داسې ویلې.
د امریکا متحده ایالات باید ضمانت وکړي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کوي او د دغه هیواد ستراتیژیکي همکاري سولې پورې اړوند موضوعګان هم تر پوښښ لاندې راولي. د امریکا متحده ایالات د اوبو په سر بحثونه او لانجو په برخه کې د افغانستان له حکومت سره همکاري وکړي. د افغانستان له خاورې څخه د هیڅ هیواد پر ضد پوځي عملیات نشي ترسره کېدای مګر د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په صورت کې د امریکا متحده ایالات باید دې اصل ته درناوی وکړي او د هغه د عملي کولو په اړه دې باوري ضمانت وړاندې کړي.
د صفیه صدیقی و د نورو ډیرو خبرو ترڅنګ په پریکړلی کې راغلی چې د امریکایانو د پوځي د رو موقعیتونه باید معلوم وي. امریکایان باید د شپې عملیات د افغانانو په لارښوونه وکړي او د سولې خبرې باید پر مخ ولاړ شي. د لیبیا چارواکي وایي چې د دې هیواد د پخواني واکمن او وژل شوي مومر قذافي پر نیول شوي زوی سیف الاسلام القذافي به په عادلانه توګه مقدمه چلیږي. د لیبیا د لنډمهاله وزیر اعظم عبدالرحیم الکیب وویل چې سیف الاسلام یې د هیواد په جنوب کې نیولی دی. یاد دې وي چې نوموړی د جرمونو د څیړنو نړیوال عدالت ته د بشر ضد جرمونو په کولو کې مطلوب دی. اروپایي ټولنې له لیبیا څخه غوښتي چې پر سیف الاسلام دې د نړیوال عدالت په ټینګې همکارۍ مقدمه وچلول شي. په چین کې په یوه چاودنه کې 14 کسان وژل شوي دي. د چینی چارواکو په وینا چاودنه د ژنټای ښار د کیمیایي موادو په یو مرکز کې شوې. په پیښه کې ټول وژل شوي کسان په دې مرکز کې کارکوونکي مزدوران وو. چینی چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې د چاودنې لامل نه دی معلوم او په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. اسرائیل وایي چې ایران د اټوم بم له جوړولو څخه یو کال لرې دی. د اسرایلو د دفاع وزیر ایهود باراک سینین ټی وی سره په مرکه کې ویلي چې یو کال وروسته به ایران د اټم بم د جوړولو هدف ته ورسیږي او له دې مودې پس به یې مخه نیول مشکل وي. باراک ویلي چې اسرایل دې خبر ته په پام سره حالت له نږدې څاري او د وخت او حالاتو سره سم به ګام پورته کوي، خو ایران دا ټول تور نه ردی او وایي چې د دوی اټمي پروګرام سوله ییز دی. د شام صدر بشار الاسد ویلي که په ملک کې پوځي مداخله وشي نو سر به ورته ټیټ نه کړي او د خپل هیواد لپاره به ځان قربان کړي. نوموړی دا خبرې د برتانیا یو اخبار سنډي ټایم سره په مرکه کې له هغه وروسته کړي چې پر نوموړی نړیوال فشارونه ډېر شوي تر څو په خپلو خلکو تشدد بند کړي او د مظاهرچیانو سره خبرې وکړي. په شام کې له څو میاشتو راهیسې خلک د حکومت څخه د اسد د لرې کولو لپاره مظاهرې کوي چې ډېری یې په حکومتي تشدد کې وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رډیو واوریدل چې بشیر ګواخت راوړل. تاسو په دې خبرونه کې دا رپورټونه اوریدل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د لویې جرګې د مشورو منلو هوډ څرګند کړی او پر ولس یې د تعلیم غږ کړی دی.
د جنګ په میدان کې پیاوړي یو، غرو ته پتراټ خیژو، خو باسکل نشي جوړولای. تعلیم 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 او خدای تعالی دلته رسېږي.
په بلوچستان کې د بشري حقوقو کارکونکو او ملت پال بلوچ بشران وای د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک هاغه شمیرې ناسمې دي چې د تاوتریخوال پر مهال یې د وژل شوی په اړه ورکړي دي. د قبایلي سیمې مومندو په انبار کې خلک وای استادان خونځیو ته ناراضي.
د سکول استادان چې کوم دي دلته بالکل ډیوټي نه کوي، کم چې راضي هغه دلته د دې ځای لوکل کسلا خپل پیسې منلي په خپل تنخوا کې، هغه اغه ورکې ورته ویل ته صرف پرېستر کې ما زیری لګوا.
نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په کوټه کې ډېرې هلې ځلې روانې دي.
زموږ ډېر غټ میگا ایونت دی، هغه کې تقریبا 10000 کشنان چې دي هغه به دې شرکت کوي.
دا او نور رپورټونه به پر روان خبری سات کې واورئ. لمشال رادیو سره اوسئ. اوس لومړی رپورټ ترازو. په افغان پلازمینه کابل کې دودیزه لویه جرګه پای ته رسیدلې ده. د جرګې د اختتام پر مهال ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د جرګې د ګډونوالو د ټولو مشورو د منلو هوډ څرګند کړ او د دې تړون د کولو اعلان یې هم وکړ. ولسمشر کرزی پر تعلیم زور راوړ او ویل چې افغانان باید یوازې او یوازې تعلیم ته مخه کړي. په دې اړه د ګلایاز رپورټ اورو.
په افغان پلازمینه کابل کې د دودی زلوی جرګې په پای کې د وینا پر مهال ولسمشر حامد کرزی وویل د ټول هیواد او د ټول ولس د مشرانو او استادو خبرې اوریدلې دي او د هغوی ټولې مشورې مني.
می خوایم که هر فیتو خلاصه کړم تا اطمینان همه یی حاصل باشه که همی قطعنامه که خوانده شد نمایندگی شما رو میکنه همه یی را خلاصه که برم با مار خدای تر بخیر باشین. بیا با سرگون مصرف بس بگیر ماشام دی در جیر خیر.
در بیا جرگه لامریکا سره د استراتیجیک تړون او د افغانستان د راتلونکي په اړه د مشورو لپاره وه چې څلور ورځې روانه وه. د رپورټونو تر مخه د لوی جرګې د غونډې پر مهال له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه حکومت ته مشورې ورکړې شوې دي او په دې کې ویل شوي چې دا تړون باید د لس کال لپاره وي چې بیا یې موده وروسته هم غځېدلی شي. د ستراتیژیک تړون په اړه بله مهمه خبره دا ده چې په افغانستان او امریکا کې به د سیاسي نظام له بدلونو سره هم په دې تړون ساسر نه وي.
چې دا ستراتیژیک همکاري د امریکای او د نورو سره به هیڅ وخت ستاسو به مشورې نه وي او په پټو بنه وي او په ښکاره به وي او په ټولو مواردو کې د افغانستان منفعت پکې واضح او څرګند نه وي هلته به هیڅ کلم اقدام نه کیږي. دا تعهد در سره کوم. د افغانستان په خیر وي، د افغانستان د پاره وي او ستاسو په مشوره او په واضح ښکاره صفه کې وي.
کرزی ویل تړون د گاونډي هیوادونو د خپلواکۍ پر ضد نه دی او نه هم افغانان خپل خاوره د گاونډیو پر ضد استعمالې دوته پریک دی.
افغانستان د خپل گاونډیانو سره همکاري غواړي او هم د دنیا صدا غواړي چې د افغانستان د خاوره سبزمش پر همسایګانو کار نکړي، تاوان به ورسیږي او هم د همسایګانو څخه د غواړي چې د افغانستان سره نیکه وزو چې د افغانستان په سوله او په امن کې را سره همکار دا هم په تمام معنا منو چې موږ د زرو کال ژوند ورسره تیر سوې دي او چې دنیا وي موږ به د دوی سره دا ژوند کوو چې را سره کار سي په دې کې د دوی هم خیر دی او زموږ هم خیر دی.
کرزی په خپل وینا کې پر تعلیم زور راوړو او د جرګې غړو ته ویل چې خپل سم کې د تعلیم شعور را بیدار کړي.
د جنگ په میدان کې پیاوړي یو، غرو ته پتراټ خیژو، خو باسکل نشي جوړولای مزرونه په سرعت کولای سو خو خپل معدنیات نسر ایستلای دا پدې چې تعلیم مونږ دی کړی نورونو مشرانو خويندو کله چې خپل وطنو ته ځي خلکو ته تعلیم تشویق کوي تعلیم 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 او خدای تعالی دلته راستګاری.
ولسمشر حامد کرزی په هغه افغانانو چې بهر هیوادونو کې میشتي بیرته د راستنېدو وویل چې د هیواد د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
خدای مې راول پسترګي به وکړو پسترګي به وکړو د تعلیم د پاره پاکستان کې ماشومان ته غوښتنه درلوده بالکل کو خو راسي خپل وطن ته څه کوي تر قیامت هلته راسي د ایران د پاکستان سره بارسي خپل وطن ته راسي رابارسي ماجر نمائندگان دلته ناستي رابارسي ټول څه کوي.
د جرګې پر مهال د ولسمشر نه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اړه پوښتنه وشوه نو کرزی په خندا د دې جواب سداسي ورکړو.
استخبارات لرو اوس ور ورکیرو لره.
د افغانستان دودیز لوی جرګې کې شاوخوا 2000 غړو ګډون وکړو. په دې موقعه کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوی وو.
د افغانستان لوی جرګه تر پای ته رسیدو وروسته مو د حامد کرزی د وینا د مختلفو برخو په اړه د ګلیاز رپورت اوریده. د جرګې په قرارداد یا په پریکړه لیک کې ویل شوی دی چې د افغانستان د سره د امریکا ستراتیژیک تړون به منظوري ورکړی د دې جرګې او دا ستراتیژیک تړون به له امریکا سره کیږي. او حامد کرزی په خپل وینا کې په خپل خبرو کې په سپینه ویل چې دغه ستراتیژیک تړون د یو هیواد د یو گاونډي هیواد هم پر ضد نه دی او نه به هم افغان خاوره پریږدي چې د کوم هیواد پر ضد استعمال شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
په بلوچستان کې د بشري حقوقو د ادارې کارکونکو او بلوچ ملتپالو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک هغه بیان رد کړی دی چې ګواکې په بلوچستان کې څه د پاسه 1400 کسان په تیرو کالونو کې وژل شوی دي. دوی وایي په دې صوبې کې په زرګونه کسان وژل شوی دي. په دې اړه د نیاز مساخیل رپورټ اورو.
رحمان ملک په قومي اسمبلی کې د یوې پښتنې په ځواب کې ویلي وو چې په کراچۍ کې په 2 کلو کې د وژل شویو کسانو شمیره د بلوچستان د 15 کلو د وژل شویو کسانو تر شمیرې زیاته ده. د نوموړي په وینا یوازې په تیرو 2 کلو کې په کراچۍ کې 3938 او په بلوچستان کې په 15 کلو کې 1450 کسان وژل شوي. د پاکستان د بشري حقوق ادارې یا HRCP بلوچستان څانګې مشر ساحر حسین ایډوکیټ د رحمان ملک له وینا سره متفق نه ښکاري. دای وای
ډیر مړی شوی دی اغوا اغوا برای تاوان په بنیاد د مذهبي دهشتګردي په حواله د ټوټل کراچي بلوچستان آبادی دی وای چې 1 لک کافیا لک د ټوټل بلوچستان آبادی د 2 کروڑ خالي د کراچي شهر آبادی ده. دغه د آبادی د لیول سره په بلوچستان کې چې کم آثار شوی دي دونی ډیر دي آثار په قبایلي علاقو کې هلته د اف آی آر دغه کانسپټ نه وي. پولیس د ادارې کوشش کی چې اف آی آر وغه نه درج کړي. درګي یې هم سبا اخبار کې یو بیان ورکړي چې اسمه دښمنی
په بلوچستان کې د بشري حقوقو ادارې مشر ساحر حسین ایډوکیټ زیاته کړه په بلوچستان کې یوازې د بلوچ ملتپاله سیاسي کارکونکو د تښتونې او وژنې شمیره تر اندازو بیخي زیاته ده.
سالانه خپل یو چارسیپی انول رپورٹ شایع کړي. انول رپورٹ شایع کړي په هغه کې موږ ټوټل ډیټیل ورکو. د مسینګ پرسن خدا سی وچی د 300 څخه زیات خالي هغه کسان چې پولیټیکل ورکر د سټوډنټ ارګنایزیشن ممبران اول خدا ورکیدن ایف آی آر نه کیږي. د دې بعد 300 تقریبا داسې کسان ډډ باډیز ملاو شوی دي. شکایتونه مخړي دي هر شی مخړي دي چې به سپریم کورټ ته پوری تللی او هغه هم څه کاروایی نه کیږي.
بلوس ملتپال ډلې هم د رحمان ملک تازه وینا په سخت ټکو غندلې. دوی وایي په بلوچستان کې د وژل شوی کسانو شمیره کمه شودل شوی. د بلوچ ملتپال ډلې BNP منګل ډلې یو صوبای مشر سردار حقنواز بوزدار په دغه اړه وویل
رحمان ملک تو میرے خیال میں بلوچستان کی سیاست کو
رحمان ملک لسره د بلوچستان په سیاست او پستونزو کله خبر وو هغه ته کله معلومه و چې د بلوچستان اصل ستونزه څه ده. د مشرف له وخته چې تر اوسه وسمره نو په لکاو بنو وایم خو په زراو بلوچستان وژل شوی او تر اوسه چاته معلوم شوی هم ندی او نه یې کیسونه له پولیسو سره درج شوی دي. رحمان ملک له حقیقت سرغړونه کوي. په اصل کې په بلوچستان کې په زراو کسان وژل شوی او نور سیم شمیره به پسلا ہوئی د رحمان ملک تازه وینا په داسې حال کې مخې ته راځي چې د بلوس ملتپال ډلو په وینا په بلوچستان کې د بلوس سیاسي کارکوونکو د تیښتونو او وژنو پیښې تر پخوا بیخي زیاتې شوې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼې ډیلي ټایمز کې د لیکوالۍ او د قبایلي چارو د کارپوه فرحت تاج مقاله خپره شوې ده. نوموړي لیکي د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان هغه وینا ناسمه ده چې د بی پیلوټه الوتکو په غبرګون کې پښتانه اورپکي ترهګر بریدونه کوي. نوموړي وایي پښتانه او پښتونولي د بیګنا خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. په مقاله کې دا هم راغلي چې ځانمرګي بریدونه زیاتره له 18 کالونو د کم عمر ماشومان کوي او پښتانه په ماشومانو خپل بدل نه اخلي. دا مقاله نورې مهمې برخې له اسرار عالم عموما دا اورو.
لیکوال فرحتاج په خپل مقاله کې لیکي چې عمران خان وایي ځانمرګي بریدونه په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو په غبرګون کې مخې ته راځي. همدارنګه نوموړی دا هم وایي چې پښتانه ځانمرګي بریدونه د پښتون ولی پاللو په لړ کې د خپل بدل اخیستو لپاره ترسره کوي. په نورو ټکو کې د عمران خان مطلب دا دی چې ترهګري د پښتنو د کلتور له وجې ده. خو لیکوال وایي چې د عمران خان دا ټولې خبرې بې بنیاد دي او یا نوموړی د 1 سپتمبر د ترهګرۍ پیښو وروسته د رامنځته شوو حالاتو نه دی خبر. په مقاله کې وړاندې راغلی دي چې د کال 2004 نه وروسته زیاتره ډرون بریدونه د شمالي او جنوبي وزیرستان د دول احمدزی وزیر او عثمانزی وزیر قبیلو په سیمو کې شوي دي او د عمران خان په خبره د پاکستان دننه په زیاتره ترهګر بریدونو کې هم د دې قبیلو خلک ککړ دي. خو لیکوال وایي چې دا څنګه کېدای شي چې د پښتنو د دې قبیلو خلک خپل بدل د بیګونه او معصومه خلکو نه واخلي، ځکه چې دا خبره په پښتونولۍ کې د سره نشته. او بل دا خبره چې القاعده او پنجابي طالبان د پښتنو د بدل اخیستو لپاره بریدونه ترسره کوي، په دې کې هیڅ حقیقت نشته، ځکه چې پښتانه خپل بدل په خپل اخلي. لیکوال فرحتاج وړاندې لیکي چې په پاکستان کې څومره ځانمرګي بریدونه ترسره شوي دي، په هغې کې زیاتره هغه ماشومان دي چې عمرونه یې د 18 کلونه کم دي. نو په پښتونولۍ کې دا خبره نشته چې د میرمنو او ماشومانو د لارې دې بدل واخیستل شي. اصل خبره دا ده چې طالبان د قبایلي سیمو خلک په دې مجبوره کوي چې دوی ته یو ماشوم ورکړي او یا یې ترې اغوا کوي او بیا ورته د ځانمرګي بریدونو تربیه ورکوي. د ورځپاڼې ډیلی ټایمز په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د احمدزی وزیر، عثمانزی وزیر او د دوړ قبیلو په سیمو باندې ISI پلوه طالبان مسلط کړی شوي دي او دغه ته بیا د ښه طالبانو لقب ورکړل شوی دی. دا طالبان په افغانستان کې په ناټو او امریکایي ځواکونو باندې بریدونه کوي او په پاکستان کې یې نه کوي او همدغه وجه ده چې په دې سیمو کې زیاتره امریکایي جاسوسي الوتکې بریدونه ترسره کوي. لیکوال فرحتاج په اخره کې لیکي چې د پاکستان دننه د ځانمرګیو بریدونو د پښتنو د کلتور سره هیڅ تعلق نشته او دا د دغه هیواد د امنیتي اسټابلیشمنت د ستراتیژۍ او د القاعده د جهادي نظریې پیداوار دی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي د خیبر پختونخوا په نوخار کې د افغان کډوالو پر ضد خلکو احتجاج کړی دی او وایي کډوال دې بیرته خپل هیواد ته ستان شي. د سیمې اوسیدونکي وایي افغان کډوالو ترې د دوی وسایل اخیستي دي. د یو افغان چارواکي په خبره پاکستان پر افغانستان د فشار اچولو لپاره داسې خبرې خپروي. د ده په خبره پاکستان ښایي بیا د افغان کډوالو په نوم د مرستې غوښتنه وکړي. کډوال وایي دوی په ټولنه کې د اوسېدو هڅه کوي خو چې کله یو ناسم کار وشي نو پر دوی د کابلیانو ټاپ او لګول شي او تورونه پر پوره شي. د مقاله مهم برخې له ګل ایاز اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا په نوخار کې په سونو خلکو د افغان کډوالو پر ضد لاریون کړي چې د دوی په وینا سیمه یې نیولې ده. دوی وایي افغان کډوال دي د دوی له هیواده اوزي. د پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان تر حملې وروسته او یا هم د طالبانو له کبله په میلیونونو افغانان کډوال شول او خپل هیواد یې پریښودو او په پاکستان کې مشول. په دې کې زیاتره په پاکستان کې زیږیدل هم دي. ورسپان لیکي دی لاریون نخکاری چې د پاکستان ملکی وګړي او د افغانانو ترمنځ خلیج سیوا شبي او د کډوالو موجودګي د تاوتریخوالي وسیله ګرځیدلې ده. د پاکستان سیاستوال او میډیا د افغان کډوالو شميري غلطي خای او دوی د مسلو جړلې بولی. پاکستان دی باید خپل گاونډي هیواد سره په دې خبري وکړي چې د دې هیواد څخه د امریکا جنگ پاتې د رسیدو ته نږدې شوې. ورسپانه کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیر میاشت استرالیا ته
په رسمي سفر کې په نړیوال ټولنه غږ کړی چې د افغان کډوالو په ستنېدو کې مرستې وکړي، چې د نوموړي په وینا ډېرې مسلې راپورته کړي او د پولیو یا ګذر ناروغي هم خوروي. بیا د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک وایي افغان کډوال په جرمونو کې ککړ دي او دوی خپل هیواد ته لیږل د پاکستان ترجیحاتو کې شامل ده. ورسپانل کې افغانستان کې پر مخ زیاتېدونکي تشدد له کبله د افغان کډوالو ستنېدل هم کم شوي او د دې اثرات هم کم ښکاري چې ډېر زر دوی خپل هیواد ته ستانه شي. شنونکي په دې نظر دي چې د کمزور اقتصاد او په 2013 کې د ټاکنو سیاستوالو لپاره افغان کډوال په نخښه کول یو اسانه خبره ده. د نوخار یو اوسیدونکي 15 کلن شیربادر وای دوی افغان کډوالو سره د رون په شان رویه خپله کړې وه، خو اوس حالات ډېر خراب شو ځکه چې دوی ویره لري افغان کډوال د دوی وسایل اخلي او دوی به پخپله بې کوره شي. ورسپانل کې دا شکایتونه نوي نه دي. یو افغان چارواکی وای پاکستان په افغانستان د فشار اچولو لپاره د کډوالو خبره راپورته کړي. افغان چارواکی زیاتوي چې د افغان کډوالو د ستنولو په اړه خبره راپورته کولو په شا سم حرکات کېدی شي. دا خبره څرګنده نه ده، خو کېدی شي چې د افغان کډوالو په نامه نور امداد وغواړي او یا په کډوالو د پاکستان دننه د ترهګرۍ ترونه ولګوي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د شمیرې تر مخه 1,00,000 رجستر افغان کډوال په پاکستان کې میشتي، خو حکومت دا شمیره 40,000 ښایي. د پاکستان یو چارواکي حبیب الله خان وایي چې 1,00,000 افغان کډوال په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې میشتي. ورسپانه لیکي چې زیاتره کډوال پښتانه دي او د پولي دواړو غاړو ته ژوند کوي او زیاتره د دواړو هیوادونو ترمنځ پولي هم نه مني. زیاتره کډوال د کیمپونو پر ځای ښارونو کې میشتي او خپل کاروبارونه لري. یو دېرش کلن محمد اکبر وایي دوی پښتانه او پاکستانی دي نه چې افغان، او باید افغانان دې خپل وطن ته ستانه شي. ورسپانه لیکي د افغان کډوالو یو کور ته پتلو دا خبره معلومه شوه چې زیاتره کډوالو سره د دواړو هیوادونو وګړیتوب دی او د 30 کالو راهیسې په پاکستان کې میشتي. درویش کلن افغان کډوال جمیل خان وایي چې دوی په ټولنه کې د ګډېدو کوشش کوي، خو چې کله سبا د پیښه رامنځته شي نو پرې د کابلیانو لیبل ولګولی شي. د نوخار پخوانی ښاروال لیاقت ګیلانی وایي چې څوک هم دا ګمان نه کوي چې افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. بیا جمیل خان زیاتوي چې د دوی ژوند د مقامي خلکو په شان ښه هم نه دی، دوی سره بله لاره نشته او دوی د بل چا په خاوره کې ژوند کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په سوئی سیمه کې د سړک تر غاړه بمی چاودنه شوې ده چې پکې د نیم پوځي ځواک اف سی 2 سرتیري وژل شوې دي. د شارواکو په خبره برید هغه محل شوې دي چې د اف سی کاروان پر سړک روان وو. بلوچ ریپبلیکن آرمی په نوم یو بلوچ ملت پال ډلې د دې پړه پر غاړه اخیستې ده. نیاز مساخیل تفصیل راکوي.
د سوئی د لیویزو په وینا پیښه د هفته په ماښام هغه وخت رامنځته شوه کله چې په سیمه کې د امنیتي ادارې اف سی یو کاروان د سړک لغاړې سره شخصي ماین ښکار شوه. د سوئی د لیویزو یو مشر دنی بخش په دغه اړه و مشال ته وویل د سوئی په علاقے جانو بیڑی کی ناسرگندہ کسانو د سڑک لغاڑ سرا مائن شخ کڑے وو. په سوئی او شاخوا سیمو کی د گیس د زیرمو ساتنه کونکی امنیتی ادارے اپسی کاپلا چکلا لدا غزای سرا تیرے دا نو لمائن سرا ٹکر شوا چی په نتیجه کی زورور چودنه وشوا. اپسی و مشتا د دو سپایانو د وژنی او د درې د ټپکې دو پخلای کړي
اور تین کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے.
دا چې لپیش وروسته اوس د پلټنی عملیات پیل شوی او اف آی آر د چا پر ضد درج شوی او کسنګه د لیویزو مشر دنی بخش د پښتنو په جواب کې وویل زموش په شمول امنیتی ځواکونو ټوله سیمه په ګیره کې اخیستې ده او د پلټنی عملیات یې پیل کړي او 12 شکمن کسان یې له درنې وسلې سره نیولي. لیویزو د پیښې په لړ کې اف آی آر د نامعلوم کسانو پر ضد درج کړی. ټپي شوي سپایان اوس په ښه حالت کې دي او دوی د سوئی و پی پی ایل روغتون او په سوئی کې و فوزی روغتونو ته د درملنې لپاره وړل شوي. هلته د بلوچ ریپبلیکن آرمی په نامه یو بلوچ خپلواکي غوښتونکي سازمان د پیښې پړه په غاړه اخیستې او ادعا یې کړې چې په پیښه کې شپږ امنیتي ساتونکي وژل شوي، خو چارواکو د دې ادعا پخلی نه دی کړی. په بلوچستان کې له تېرې څه مودې څخه بمی چاودنې او هدفي وژنې ترسره کیږي او اکثره د دا رنګه پیښو پړه بلوچ ازادي غوښتونکي سازمانونه په غاړه اخلي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 1420،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. اوس د افغانستان په اړه یو بل رپورټ. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال سټینلی مکریسټل له افغان ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی دی. ولسمشر کرزي د نوموړي د کار ستاینه کړې ده. مکریسټل د 2010 زیږیز کال په جولای کې خپل دنده هغه مهال پرېښوده چې په یوې مجلې کې د هغه مرکه خپره شوې وه چې پکې هغه ظاهرا پر امریکایي چارواکو انتقاد کړی و. نور تفصیل د اجملاند په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو پخوانی عمومي قومندان متقاعد جنرال سټینلی مکریسټل پرون ماښام په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. حامد کرزي مکریسټل په دې وستای چې د خپل ماموریت په موده کې په صداقت او جرأت کار کړی. د ویل چې مکریسټل د خپل ماموریت په دوره کې د افغان ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په برخه کې مهم ګامونه واخیستل او په دې خاطر د افغان ملت له لوري د مننه کوي. جنرال مکریسټل سباندی یو کال مخکې ورسته لدی د امریکا د ولسمشر بارک اوباما لوري لکاره ګوخه کړی شو چې رولینګ سټون مجلې د هغه خبرې چاپ کړي چې په فرانسې کې په یو خصوصي مجلس کې کړي وي چې ظاهرا امریکایي چارواکي پکې توهین شوی وو. خو د باستن ګلوب د لیکنې پر اساس د امریکا د اردو عمومي مفتش په خپلو تحقیقاتو کې دې نتیجې ته رسیدلی چې داسې هیڅ سند نشته چې وخی په هماغه وخت کې د جنرال مکریسټل سرګندونی په اختیار هم د امریکا د دفاع وزارت د معیارونو خلاف وي. جنرال مکریسټل په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي جوړونکې یا طرح وو او کدا پیښنوي شوی ممکن تر اوسه پوري د دې ستراتیژي د عملي کولو لپاره د امریکایي ځواکونو قومندان وي. د باستن ګلوب له لیکنې سره سم هغه ټولې داوی چې د جنرال مکریسټل د برطرفه کېدو سبب شوی یا پکې مبالغه شوی وو یا هم تحریف شوی وي. جنرال مکریسټل چې د ولسمشر کرزي په بلنه له خپل میرمنې سره یو ځای افغانستان ته تللی، له کرزي سره په کتنه کې په خپل تیر ماموریت خوښي وکړه او د افغانستان له خلکو یې د همکارۍ په خاطر مننه وکړه.
تاسو مشال راډیو ته غوږیست. او د افغانستان په اړه یو بل رپورټ دی. د افغانستان په ننګرهار کې حکومت د کوکنارو د کرلو په جرم 60 کسان نیولی دي. حکومت پر ډېر ځمکه کرل شوی کوکنار هم ځای کړی دي او غنم یې پر کرلې دي. د ننګرهار د والی ویان احمد جا عبدالزی وایي حکومتي کارکونکي غزمی کوي او له قانونه د سرغړونې په صورت کې به د نیول شویو بزګرانو ضمانت هم نه کیږي. په دې اړه نور معلومات د باز محمد عابد پر رپورټ کې.
په ننګرهار کې 60 تنه د کوکنارو د کر په جرم نیول شوي. تر سل جریب پورې ځمکه باندې د کوکنارو ولاړ فصلونه اړول شوي او پر ځای غنم کرل شوي دي. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ولایت له 28 څخه په 2 ولسوالیو کې ځینو بزګرانو د کوکنارو د نه کرلو د تعهداتو باوجود په خپل ځمکو کوکنار کرلی وو چې عاملین یې نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
په سږني کال کې د ولایتي ادارې موقف ثابت دی او په هیڅ شکل سره د کوکنار کرکیل نه پرېږدي. د دې نه وړاندې د عامه پوهاوي پروسه ترسره شوې ده او خلکو لیکلي تعهدات سپارلي ولایت مقام ته چې په خپلو ځمکو کې به کوکنار نه کوي. اوس د ولسوال سیمان له خوا نه په ولسوالیو کې ګزمي کېږي. تر اوسه پورې نږدې 60 کاروانګر چې کوکنار کرلي وو دوی نیول شوي دي او قانون منګولو ته سپارل شوي دي. همدارنګه د اتیا اصل جریب په ساحه کې چې په لورو پرتو سیمو کې اوازې په شپږ یوولس ولې کې دا کرل شوي وو. په ځمکو کې کوکنار اړول شوي دي او په ځای باندې غنم کرل شوي.
عبدالزی وړاندې وایي چې دا ځل به سرغړوونکو بزګرانو سره هیڅ رعایت نه کیږي او له قانون سره سمه سزا به ورکول کیږي.
دوی اوس د تیر په څیر په ضمانت هم نه خوشي کیږي. دوی عملاً د ولسوالیو نه انتقال شوي دي او په حبس کې دي. د دوی دوسیې ترتیب شوي دي او دوسیې څارنوالۍ ته استول شوي دي او څارنوالۍ به دوی سره د قانون مطابق دوی ته د سزا ورول په برخه کې به خپل قانوني اجراءات کوي. ولې د تیر په څیر داسې نه ده چې کاروانګر نیول کېدل او د ځینو مخاورو خلکو په ضمانت به خوشي کېدل؟ ځکه چې اوس دا ثابته شوې ده چې ځینې کاروانګر داسې دي چې هغوی یوازې نه کوي ولې به کوکنار کړلې.
ډېر زیاتې وی چې د ننګرهار په اچین، سپینغر، لالپوري، ګوشتي، هسکې مینې، خوګیانو او ایساره کولسوالیو کې د تیرو سلورو میاشتو راهیسې شاوخوا 1500 جریب ځمکه باندې د کوکنارو ولاړ پسلونه اړول شوی، کاروانګری نیول شوی او د مجازاتو په خاطر سرانوالۍ ته ورپېژندل شوی دی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014، اسلام آباد.
لیکونه هم را لګولای شي او د دې ترڅنګ برېښنا لیکونه یا بریښ لیکونه هم راستولای شي چې ادرس دې مشال رادیو @gmail.com او مشال رادیو ایٹ آر ایف ای آر ایل ڈاٹ کام پدې باندې تاسو موږ ته برېښنا لیکونه را لېږدل شي. اوس هم وخت دی د خبرونو د خبري سرټکو بشیر ګواښ نه اورو.
په کورم ایجنسی کې 15 وسلوال مړه او 4 امنیتي عسكر زخمیان شوي او نو خار سره نږدې یو دینی عالم وژل شوی دی. په امریکا کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د غلیپ په اړه سپیناوی لپاره تللی چې پکې په ملکی حکومت کې د پوز د مداخله د مخنیوي غوښتنه شوې. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د دودیز لوی جرګې د سپارښتنو پر وړاندې کې به عمل وکړي. د لیبیا چارواکي وایي چې د دې هیواد د پخواني واکمن او وژل شوي معمر قذافي په نیول شوي زوی سیف الاسلام قذافی با عادلانه توګه مقدمه چلیږي. په چین کې په یو چاودنه کې 14 کسان وژل شوي. اسرائیل وایي ایران اټم بم جوړولو څخه یو کال لري دی او د شام د حکمران ګوند په دفتر بریدونه شو.
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل چې بشیر ګوختر اورول 12 بجې او 11 دقیقې دی او وسم ورزو اسلام آباد ته حل تزمو خبريال ریاض مساخیل نننې پاکستانی ورسپانی لیدلې دي. هغه د اداريو نه مهمه برخه راخستې دي او تاسو ته د غدېش باړل
د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریا د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو او د دوانو ملکونو پر اتلونکو لیکلې ده. اداریا وایي چې وړاندې وختونو کې د دوانو ملکونو مشرانو ترمنځ په مختلفو موقعو ملاقاتونه شوې دي چې پکې د وخت او ماحول سره بدلون په نظر راغلی دی. خو بیا په تیره د وروستیو کې افغانستان کې بعضې بدو پیښو او په خصوصي توګه د استاد برهان الدین رباني وژنې خو حالات ډېر زیات خراب کړي وو. اداریا مخکې وایي چې داسې کې په ترکی کې شوې کانفرنس ډېرې لارې هوارې کړي. خو ضرورت ته دی خبرې دی چې که دواړه ملکونه یو بل سره ښه تعلقات غواړي نو دواړو لبا سګامونه پورته کول وي. لکه افغانستان به په پاکستان بې ځایه او بې ثبوته تورونه نه لګوي. دواړه ملکونه به په پوله دوران کارو تګ راتګ بندوي. پاکستان به افغانستان ته دا باور ورکوي چې دوی افغانستان کې بدامنی نه غواړي او د استاد برهان الدین رباني د وژنې په لټنو کې بعد افغانستان مرسته کوي او که داسې نه وي نو تعلقات ښه کېدل ډېر ګران دي. دغه شان د اردو او انګریزي ژبو ورسپانو پلو اداریو کې هغه شکمن خط ته هم زیور کړی دی چې د سور زوراسي د مطبوعاتو په سرخو کې ګرځي. د کې د آج رسپان اداریا وایي چې دا ډیره نازک معاملہ ده او نواز شریف په دې د کمیشن غوښتنه کړې ده. ولی د رحمان ملک لخوا دا خبره چې نواز شریف د په کارګل کمیشن جوړ کړي وو هیڅ جواز نه لري، ځکه چې په هغه کمیشن نو جوړ شوی نو دا د دې خبرې جواز نه دی چې په هیڅ سبان نه جوړیږي. هغه هم خبره نه وا او دا هم بد ده. اداریا وایي چې څنګه د پیپلز پارټي کور کمیټه غونډه کې دا پریکړه شوی دا چې د خط تحقیقات بکولی شي او چونکې دې کې په اولس مشر هم ګوته پورته کیږي نو خه خبره دا ده چې یو داسې ډله جوړ شي چې ټول حقیقت را برسي رکړي او دې کې چې هر څوک ککړ وي هغه ته سزا ورکړي شي، ځکه چې د خط بازه برخه بیخي د ملک دښمنه سره سمې دي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د ماشومانو په نړیواله ورځ لیکلې ده او وایي چې کال 1950 کې ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقوقو د تحفظ قرارداد پاس کړو، خو افسوس دا ده چې 50 کال تیرې دو باوجود هم په هغه اغه شان عملونه شو څنګه چې د کې ویل شو. اداري وایي چې هر کال ټوله نړۍ کې 1 کروڑ لس لکه ماشومان مري او د کې د اکثره ماشومانو د مرګ مخنیوي کې دي شي، ځکه چې 80% ماشومان د ملیریا، پیچس، نمونیا، اکسیجن د کمی او د غرنګ نورو وړو وړو مسلو د لاسه مري او که دې ته لګه پاملرنه ورکړې شو نو حالات ورسره ښه کې دي شي. اداري وړاندې وایي چې دا حال پاکستان کې هم دی چې بلکونو ماشومان سکولونو کې نه ده داخليږي. بیا چې کم داخل شي په هغه کې هم نیم په پرایمری کې سبق پریک دي او ډیر کم داسي وی چې کالجونو او یونیورسيټو ته ورسي. خو بل طرف ته وګورو نو نړۍ په اربونو کربونو ډالر په وسلو او جنگي سازو سامان خرج کوي. داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې د ماشومانو د حقوقو د پاره د زبانی خبرو پزه عملی اقدامات وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د پاکستان په پارلمان کې میرمنو ته د زیاتې ونډې د ورکولو د غوښتنې په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې کدا سې وشي نو ښځې به د قوانینو په جوړولو کې هم زیاته برخه ولري. بل پلو برطانوي ورسپانه فاینانشل ټایمز په امریکا کې د پاکستان د سفیر حسین حقانی د خط په اړه د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دوړو مقالو مهمه برخه له نجیب عامر اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه د پاکستان په پارلیمان کې د میرمنو د ونډې پاړه د انیس هارون مقاله خبره کړې چې ورکی راغلی په دې وروستیو کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو میرمنو په اسلام آباد کې د وګردي میز پر مهال یو قرارداد پاس کو چې ورکی غوښتنه شوې وه چې د ملک په سیاسي او قانوني چارو کې د میرمنو انډول پیاوړی کړی شي. ټولې میرمنې په دې خبره همغږي وي چې د خپلو ګوندونو نه بعد د دې خبرې مطالبه کوي چې د راتلونکو ټول ټاکنو نه وړاندې د عمومي چوکیو کې لږ تر لږه لس فصلو کې چوکۍ میرمنو ته ځانګړې کړی شي. دوی همدارنګ په قومي اسمبلۍ، صوبایي اسمبلیانو او سینټ کې هم د میرمنو لپاره د ځانګړو سیټونو د محفوظ ساتلو غوښتنه کوله. د مقالې لیکوال وایي په پاکستان کې تر اوږدې مودې پورې د میرمنو ټولنو دا مطالبه کړې ده چې د هیواد په سیاسي او پارلماني نظام کې د میرمنو ونډه پیاوړې کړی شي او د میرمنو لخوا تصویب شوی قرارداد یوازې د دې مطالبې تایید و. ورسپانه لیکي چې د دې لپاره ضروری ده په پارلمان کې دننه قانون سازی وشي او د دې خبرې ډیره زیاته اړتیا لیدل کیږي چې د میرمنو د ونډې په زیاتولو سره د دوی ته په قانون سازی کې د برخې اخیستو موقع ورکړل شي. د ورسپانه په باور کدا سی وشي نو لټیټی کچې تر ملي کچې پورې په کړنلارو کې به د میرمنو د غږ ترجمانی شوی وي. ورسپانه لیکي که په قانون جوړونه کې میرمنو ته فعاله ونډه ورکړل شي نو دوی به د نارینه قانون جوړونکو نه زیاته پاملرنه د میرمنو او ټولنیزو ستونزو په لورې واړوي، خو د دې معنا د دانه خیستل کیږي چې دوی په ملي او آئینی چارو کې علاقه نه لري. بل پلو د ورسپانې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان ولسمشر لخوا د امریکا سره دا سله چې د دغه هیواد طاقتور پوځي جرنیلان تر خپل کنټرول لاندې راولي هغه وخت په ډاګه شوه کله چې یو ورسپانې دا خط خپور کړ. دغه شخړه داسې رامنځته شوه چې ولسمشر زرداری په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی ته دا واک ورکړ چې د امریکا سترو چارواکو ته په یو خط کې ولیکي چې د اوسامه د وژل کېدو وروسته اوس د دوی حکومت د پوځي یرغل نه بچ کړي. مشر زرداری او حسین حقانی دواړه د دې خبرې نه انکار کوي. ورسپانه لیکي په ولسی چارواکو دا تورونه چې دوی د پاوس کنټرول کولو لپاره د امریکا مرسته غوښتي وای او پارهونکي خبر ده، ځکه چې په دې ملک کې پاوس ځان محب وطن ګڼي او امریکا ته اکثر د دښمن په سترګه ګوري.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون کې د شام په صورتحال یو مقاله خبره شوې ده. په دې لیکنه کې راغلي شام د لیبیا په څیر نه دی او باید پر دې برید ونه شي. په دې لیکنه کې راغلي دي چې د شام د بشار الاسد رژیم پر ونې د خرابې شوې میوه په څیر دی او نه د معلومه چې دا خراب میوه به کله پر ځمکه ور وغورځيږي. د مقالې مهمې برخې له ګلایاز اورو.
انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورسپانې د لیکوال ایرون ډیوډ میلر مقاله خبره کړې چې د لیکوال په وینا عربی ټولنې د سوریا یا شام غړیتوب معطل کړي، د اردن بچا د بشار الاسد نه د واک پرې خودو خبره کړي، ترکی د شام پر ضد د سخت ګامونو پورته کولو ته تیار دی، د شام فوج نه سرتیرو بغاوت کړي او پر رژیم بریدونه کوي، خو د رژیم لخوا د ملکی وګړو د وژلو لړۍ روانه ده. ورسپانه پښتون راپورته کړي چې آیا اوس وخت را رسیدلې چې امریکا د ناتو سره په شریکه په شام کې پوځي مداخلت وکړي او د بشار الاسد رژیم رانسکور کړي. خو دا وخت نه دی، پوځي مداخلت به کارونه کړي. پر لیبیا د برید نه سبق ترلاسه کول پکار دي، ځکه چې دې ګام سره نورې مسلې هم راپورته کېدی شي. مقاله وایي لیبیا د شام په شان نه ده، د لیبیا ځمکني حالاتو هم ناتو ته موقع ورکړی و چې په جنگ کې بریالي شي. لیبیا سره جدید هوایی ځواک او وسلې نه وي او دا تو میاشتو خونړی جنگ وروستو د قذافی حکومت رانسکور کړی شو. د اوباما ادارې زیاتره چارواکي هم حیران وو چې څنګه په دې کې بریالي شو. په لیبیا کې د کمیټې چې غیر منظم یا غن پکې شامل وو مداخلت او کنټرولول اسان نه وو. مقاله لیکي امریکایان په مقاومت کې ډیر هوښیار دي چې څنګه په مشرۍ کې زر تر زره کار ترسره کړي. په دې مهم کار کې غربي او عرب هیوادونه شاملول ډیر مهم وو، ځکه چې دوی ګاونډي هیوادونه وو. مقاله لیکي د بشار الاسد رژیم د خرابې شوې میوې په شان دی چې ښکاره نه ده دا میوه به کله راپریوزي. د لیبیا پرتلا چې هلته اپوزیشن ګوندونه تقسیم وو او د هیواد بیلابیل ځایونو کنټرول هم ورسره وو، خو د شام اپوزیشن ګوندونه نه خو منظم دي او نه ورسره فوزي قوت شته. د شام اپوزیشن ګوندونه ډیر په اسانۍ سره په نخښه کېدی شي او دوی سره د هیواد کومه برخه هم په واک کې نشته. مقاله لیکي د شام اپوزیشن به د پټنځایونو جوړولو هڅې وکړي، خو حکومت به پرې نږدي. د ترکی پولیس سره نږدې رایستان په خارګوټي کې رژیم هم دغه شان یو هڅه شنډه کړه او په سلګونو ټینکونه ولېګل. مقاله لیکي بله یوه ستونزه نړیوال ملګري راغونډول دي. نړۍ د شام پر ضد چغې سوري وخلي نو پرې بندیزونه ولېږېدل او یوازې شو، خو په ملګرو ملتونو کې په پوځي مداخلت په خبره سلا نه دي. چین او روس یو اړخته او بل اړخته امریکا، برتانیا او فرانس دي. د سره سره شام په سیمه کې ملګری هم لري، خو دوی به د بچکول لپاره مخیترانی شي. خو پوځي مداخلت په نتیجه کې ایران، عراق او په لبنان کې حزب الله خندان راپورته کولی شي. ترکیه به د بندیزونو کلک ملاتړ وکړي، خو پوځي مداخلت کې به مخیترانی شي. اسرائیل به د استخباراتو په برخه کې ملګرو سره مرسته وکړي، خو دا به هم سختې نتیجې رامنځته کړي. مقاله لیکي د شام جنگ به اوږد وي، په پوځي مداخلت کې ضروری وي چې ټول د زړه د خلاصه برخه واخلي، په نیم زړه ملګرتیا بدل تکار ونه کړي، او که یو ځل جنگ شروع شو نو بیا د واپسې لار هم نشته، ځکه چې لومړی اپوزیشن حسول او بیا ورته شا کول لپاره لار نشته. انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون د مقالې په پای کې لیکي چې یو خبره څرګنده ده چې داسې فوزي عملیات چې فکر پرې نه شوي شروع کول ډیر اسان دي، خو بیا د دینه راوتل به ګران وي.
نن د ماشومان نړیوال ورځ ده. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نا دولتي موسسو له وینا سره سم اوس هم په زرګونه ماشومان کار کوي او ښوونځي ته نه ځي. د یوې موسسې د چارواکو په خبره دوی د تعلیم د ودې او پر ماشومانو د تشدد د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. په دې ترڅ کې یوه ډرامه هم وړاندې کړل شوې ده چې پکې ډیرو ماشومانو برخه اخیستې ده. خدای نور ناصر نور تفصیل راکوي.
د ماشومانو نړیوال ورځ په کوټه کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د بیل بیل غیر دولتي موسسو په وینا لا هم په سلګونو ماشومان د غریبۍ له کبله په ماشومتوب کې کار کولو ته مجبور او له زده کړې بې برخې دي. د غیر دولتي موسسې سحر لخوا د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د ماشومانو لخوا د رسنیو استازو ته یوه ډرامه وړاندې کړل شوه چې د ماشومانو د ژوند په اړه یې د سیاستوالو او رسنیو رول ته اشاره کول. یو ماشوم چې په دې ډراما کې د بلوچستان د وزیر اعلی رول لوباوه له مشال سره په خبرو کې وویل:
زما نوم جان صاحب، زما خبر دغه دی کې کې کوشنیان ته جو اغه سبلیات اغه ملات سي کم ضرورت ته اغه ته نه ملاوي جاغه.
د یادې موسسې یو کارکونکي حافظ رحمت مشال ته په خپلو خبرو کې وویل د دوی موسسه د ماشومانو د ژوند د ښه کولو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د ده په خبره د دوی لخوا تر ډیره ځایه هڅه سوې چې ماشومانو ته د تعلیم په برخه کې ښه زمینه برابره کړي.
زموږ یو ډیر غټ میگا ایونت دی، هغه کې تقریبا 10000 کښنان دي، هغه په دې کې شرکت کوي. د دې سره د تعلیم سکم حکام دي، هغه او مختلف د وزیران سکم دي، هغه په دا ایونت کې د شرکت روان دي. او په دا والا باندې مشکنه نو نسوري چې موږ دا کم اکټیویزم وکړي داغه تفصیل او د خلکو سره هو د خپل سديو پرکښنانو باندې تشدد نه کوي او مخته به هم رکاوي.
د حافظ رحمت په وینا د نړیوالې ورځې لال منځلو څخه مو خداده ده چې د ټولنې له هر وګړي سره دا فکر پیدا سي چې د ماشومانو ژوند تر ډیره ځایه شکړي. د همدې موسسې یوې بلې مشرې فضیلا شیردل د دې پروګرام د هدف په اړه وویل:
زمش بنیادی طور په دې پروگرام د پر مطلب ټارګټ دا و چې هغه مسلې، هغه شیان، هغه خبرې د کښنیانو مسائل چې میډیا مطلب حالات کې مختنه راوړي.
په دې ډراما کې یو شمېر ماشومانو د بیل بیل سیاستوالو کردارونه ادا کړه، خو یو ماشوم چې جهانزیب نومېده د وزیر اعلی بلوچستان له رسنیو سره هغه ټوکې هم تکرار کړي چې وزیر اعلی یې اکثره وخت له رسنوالو سره کوي.
میرا سوال
وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ وہ آنے سلوک کی حالت کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟
ٹھیک ہے جناب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، دوسرا سوال کریں.
خدای نور ناصر، مشال راڈیو، کوٹا.
د قبایلی سیم مومندو په انبار تحصیل کې اوسیدونکي وای استادان خونځي ته نه ورځي او خپل کار نه ترسره کوي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا بچي په یو ټکی هم نه پوهیږي. د خلک وای په تحصیل کې استادان او خونځي هم کم دي. چارواکي وای پر داسې استادانو یې تنخواګانې هم بندې کړې دي چې کار ته نه راځي. نور تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورټ کې.
تقریبا یو میاشت وړاندې د محمد ایجنسی د محکمه تعلیم د چارواکو په وینا اسکولونه درې کاله وروسته پرانستل شوي دي او د تعلیم سلسله پکې جاری شوي. خو تحصیل انبار کې که یو اړخته د اسکولونو کمی دی نو بل اړخته د ځایي ولس په وینا استادان ډیوټي نه کوي. فرید خان د سورتنګي اوسیدونکو دی او وایي
د سکول استادان چې کم دي دلته بالکل ډیوټي نه کوي. کم چې راځي هغه دلته د دې ځای لوکل کسلا خپل سه پیسې منلي په خپل تنخواه کې. هغه اغله ورکه ورته ویل ته ځه صرف پرېجستر کې ما زیری لګوا او یا په خپل په میاش کې او پیر راشي او د ټوله میاشتې زیریانی ولګي. نو دا خو د سکولونو حالات دي.
شہزاد میر هم یو ځای وسیدون کې د خپل کروندې کوي خو هغه خفه وو چې هغه په خپل هم سبق نو ویلې او وسی بچان هم اسکولو ته ځي استادان نشته دي
تعلیم خدا په تزوې ماشینه دغه ماشومان دي لکه خبره دا د ځی اسکول ته د ټول نه کړ د تپوس دي تیو کن په ټکی نه پیږي ځکه چلته تاسو څو عین په دوی لاس نه بس فاران التناسی بیا راشي په ډیوټي پکې نه کوي څو کم سي شاله علاقه د لکه خپل پکې د سي تعلیم ته خالق هم نشته دي نو حکومت خالق چي دي کم نو
دا اسکول یو ماشوم نمو دا حقا دا سبق پر اڑا و پختل سی نشو ویلی
کپران
کپران نسو هم که؟
ختمت
تا اسکول کسی زدکری تو ای بی سی زدنی؟
سان
او پدق کلی که یو زوان چی محمد رشاد نمیگی دا حقا پو وینا دیر پا مشکلات و سرای تر لسم جماعت پوری سبق ویلی
تو بیا منگو پا شبقه در ترادیم گا تنگی کسر کسی 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 سبق ویلی او کوم چې ولته هم دلته حقیقت ډیر وخت تر کله حقیقت ویلې دلته خو په ځان سبق نشي خاص نشته استادانو کې مې دلته موږ زیات سکولونو کې مې دې استادانو کې مې چې سکولونه خو سدان پکې چې سکولونه نه خمخه استادان دي
ورسته مو د محکمې تعلیم محمد ایجنسی یو ځموار چارواکي ګل حسین سره رابطه وکړه نو وی ویل چې محکمې تعلیم محمد ایجنسی د صورتنګي انبار ته استادانو تنخواګان بند کړي دي گل حسین اویل اوس امن راغلے او کار ډیر زیات دی کوشش دی چې تعلیمی اداری پرانستلی شي او د استادانو ډیوټي هم یقیني کړی شي شانواز ترغزای مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
په خیبر ایجنسی کې اول سو کاروندګرو ته حکومت تخم او سره ورکړی ده د سیمې ځنې اوسیدونکو کې ګیلمن دي چې یوازې ځنو کسانو ته تخم او سره ورکړل شوی ده خو چارواکي وایي دوی ته پولیټیکل انتظامی چې کوم نمونه ورکړي هم هغه ته تخم ورکړی دی نور تفصیل له فرهاد شینواری اورو
د پاکستان قبایلی سیمو لپاره د فاټا سیکټریټ پرمختیایي ادارې گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام د چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی په دریو تحصیلونو لنډی کوتل جمرود او باډه کې یو لسو کروندګرو ته تخم او سره ورکړل دا تخم او سره د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې وویشل شول د تخم او سره بورې تر لاسه کولو نه پس د جمرود سیمې یو تن قیصر نواز اپریدی مشال ریډیو
منتجی دغه میلاو شول غنم تخم کنه د کار د پاره 50 کیلو او سور سره ډی پی دغه سره میلاو شو جی بالکل مونږه خوشحالی وبې او ان شاء الله چې دا به مونږ ډیره فائدہ راکړي او حکومت نه مونږه دغه امیدونه یي چې
د دغه سیمې یو تن کابل خان بیا وای چې چارواکو دغه تخم او سره حقدارو کروندګرو ته نه دی ورکړي دغه عام خلکو یو ډل او اوس به په بازارونو کې خرڅوي
نو می دی لیکل یا په کوله جدا غریب خلکو ته ملو شي چې چا زمکي وي چې هغه وکړي زمکي باندې ودا بهر بازار کې اوس خرڅي کې دا ته وینې په خپل چې اوس بهر د سلم خرڅي شو غنمو خرڅي بازار کې او خرڅي دا کروندې له څوک نه وړي ودا یو خلکو لیکلي چې زمکي یې کروندې زمکي یو غوتم نشتا په کوله سه وجه یو خلکو ته ملو چې چا زمکي وي چې دا یې کړلی و زه وسه مزمکم شتا په غونډي کې خو مونږ هم کې نشتا او نه مونږ هم چلی کلا او نه مو ته غلم ملو بیګم
د یادې سیمې یو بل تن امیر شاه وای چې په دې تحصیلونو کې خپل خپلوانو ته دغه هر څه ورکول کیږي او زمیندارانو ته دغه حق نه میلاویږي
بل مړه هلانډ او ګدادا چې ماما او چاچا کور دی چې څه شی یې ته ولیکل په تحصیل کې څوک هغه یې ولیکلی کیږي او نور چا ته هغه شی نه میلاویږي او نه زمیندارو ته هغه حق میلاویږي په کور دی چې زمیندار ته په ګوته روشي مځکه کسي ولیکي خو هغه یې ګاز مځکه مې لاس بوري یې
په یاد سیمه کې د تخم او سر د ویشلو د طریقې کار په حق لمو چې کله د جی ایس ڈی پی یا گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام یو چارواکي شاه حسین نو پختل نو دوی وویل چې موږ ته پولیټیکل چارواکو کوم نمونه راکړي دي نو هغه ته مو تخم او سر ورکړل
یو دا 1100 زمیدارو د لیست د موږ ته اډمنستریشن راکړي پولیټیکل انتظامی نو کې دې شي دې کې داسې خلګي چې هغه ضرورتمند پاتې شوی خو موږ دا او ته وایو چې روان کړل تاسو مهرباني وکړئ په وخت باندې خپل نمونه پولیټیکل انتظامی ته ورکړئ چې موږ زمیدار یو او زموږ نمونه په دې کې شامل دي
همدارنګه چې مشال ریډیو کلا د جمرود پولیټیکل تحصیلدار شکیل نه دا پښتنه وکړه چې دغه نمونه تاسو څنګه لیکئ نو په دې اړه دوی وویل
نو سیده چې لیست همغالو د مشر بخلیلو
او دا مونږ په هر هغه ځای کې ور کړی دی چې په کوم ځای کې پټی دی کوکې خیل چې کوم دی غټه ایریا دا هدا کې داسې ایریا شته چې هلته کې پټی نشته نو چې په کوم ځای کې پټی نشته دی هغه ځای کې دا مونږ نه دی ور کړی زیات تر چې کوم دی دا په یو طرف باندې شوی دی په بل طرف هم شوی دی کم چې کم کم کسان چې جوختو چاته چې زمونږ اپروچ کې دي شو هغه ټولو تر رسیدلې دي هم دا د دې د مشرانو په خوخه باندې تللې دي
د خیبر قبایلی سیمې کروندګر وای چې دغه تخمونه او سره دی حقدارو کسانو ته ورکړی شي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د قبایلی سیمه مومندو په انبار تحصیل کې وکړه دی چې ګمبته نومیږي دلته د مرمرو د کانو قانون دی خدا محل دې سیمې ته تلونکي لارې خراب دي او د مزدورانو ډریورانو او د ځایي ټیکدارانو کاروبار هم خراب شوی دی انتظامی چارواکي وایي ډیر ژر به پر دې لارو کار پیل شي شانواز ترغزی نور حال راکوي
د تحصیل انبار غریز سیمه ګمبته په محمدو ایجنسی کې لنور غرونو اولنې غر وو په کوم کې چې د مرمرو د کانو قانون وکنستلې شو په دې غر کې کارکونکي د ټیکدار مزدورانو او د ټرکونو د ډریورانو په وینا دا غر خاباد وو خدا ساتي دا غر د نور غرونو ورستو پاتې شوی دی د سیرای د غر یو ټیکدار یوسف خان وای یو خوا د حکومت لړخه هم سہولتونه نشته او بل خوا د کانو د وستو سامانونه هم ګران شوی دی
نو اوس مخې بدی دی خندې ډانډا موږ اخیستل په 25 روپۍ ډانډا اوس په 320 روپۍ ډانډا خاټینو ډانډا او په 50 روپۍ 40 روپۍ پټاخې نلکا دا مخکې به په 8 روپۍ نلکا و دا اوس به خار 200 روپۍ ډړې شو دا ټریټ قانون نو خرچه ډیره تیز روانه
علی رحمان په دې غر کې کانې اخلي او بهاري خرڅوي او هغه وای چې اول به د دې کانو به خوا
دا منګه فاسو او څلور زره باندې تل درنګ ول نه واخلو او بیا په دې لار کې کمیشن دي تا واره ده کنه نو دا کمیټه نه مېټه نه څوک 200 غواړي بیا په دې قام کمیشن دي سل څوک د لارې ونده ټیکسي غواړي کنه نو به دا تقریبا 400 روپۍ خرچه په لار نور راځي د سیمه مدنيت شي د سی ګیټ شي تقریبا د 800 روپۍ خرچه په ټوله راځي ډیزل نه علاوه او بس بیا په د شپږ شپږ نیمه ضروري ډیزل سي زی دي زپوري به دا ډیزل من بعد تقریبا د 2500 روپۍ لارې ته پات شي روغه لارې شي ګنیم دسي روغه مو غنه يم دسي سماتي تا واره ده
شلکلن مایل د کانو ټرکونه ډکوي هغه وای چې وړاندې به یې مزدوري هم ډیره زیاته و
بل دا درې درې نیم سو روپۍ سرور سو روپۍ باندې بس دا گاډي سړک کوجي مخکې بس د پراګرس خبره د زیزي هاه بس کوم ځکه پراګرس وزي بس هغه کې خې پیسې هم پدې کې مخکې زمون خپل ارغړ ونه هغه کې بس په دوه مورز باندې گاډي ډکا مونږ دوه ورونه بس هغه کې بخه کار کې دوه دوه نیم زو روپۍ برته پدې کې دی په دوه مورز
مثال خان ټرک چلوي او هغه وای چې د ګمبتي سره خراب شوې ده زکه اوس گاډي ډېرخته ډیر ناراضي
روډ ټول خراب دی ورته دا غړنګ نه چراوړ تقریبا دې ټولې کړي دی جوړونه لار پګنشت و زیاده زیاره تام لار دی باندې ګاړي رښم زیاته روډم د برابرۍ ک باران ماران مشم په لوډر سره کوزي روډ ډریزر برابر کی او دا د حکومتي سره روډ دامبا روډ ډېر سخت خراب ته ټوله
د دغولز د غختن ورستو مو د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن یک غون محمد ایجنسی رسول خان وزیر سره تماس ونیو نو د هغه وینا و
دې موږ منځوري راغلی تا ریپیر سرفیسینګ منځوري راغلی د کار په شروع کې وی دی 15000 ان مېر سره په دې میاشت کې شروع کېږي ان شاء الله او د ګومبتیونو خو سي پر ټکا د خطول د انبار کو تطرف نه ونسا د سر لړې راسا دا سر لړا چې کوم بچاول سره موږ بری دې هغه ځکه منځوري راغلی دا
د دغه تنانو پوینا که حکومت د ګمبتي غرته لارې جوړې کړي نو بیا ممکنه ده چې د دې غرنا کانی یو وار بیا کارخانو ته لکه د وړاندې پښان شروع شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د خبر پښتونخوا په پیښور کې ډېر پونتونونه او کالجونه دي چې ځینې یې دولتي او نورې شخصي دي همدا لامل دی چې ټول صوبې او له ټولو نورو سیمو هم زده کوونکي د ښار ته راځي او په دې تعلیمي ادارو کې سبق وایي په دې زده کوونکو کې زیاتره په شخصي هاسټلونو یا لیلیو کې وسی او وایي چې نه خو په هاسټلونو کې د امنیت تدابیر نیول کېږي او نه هم ورته ښه ډوډۍ ورکول کېږي فواد علي شاه نور تفصیل سره
په پیښور ښار کې نوې کالجونو پرایویټ یونیورسيټو جوړېدو سره دلته کې د خیبر پښتونخوا او د قبایلی سیمو نه طالب علمان د سبقونو د پاره را روان دي کوم الکان چې پیښور ته د سبق ته پاره راځي هغه د سرکاري هاسټلونو د کموالي لقبلا په پرایویټ یا شخصي هاسټلونو کې پاتې کیږي دغه طالب علمان وایي چې په پرایویټ هاسټلونو کې د دوی ژوند ډېر ګران وي ځکه چې د نه فیسونه ډېر اخیسته کیږي او سہولتونه پکې د نش برابر وي یو طالب علم ابرار افریدی وایي
خوراک خو چې مونږ ته کور کې څنګه ملاويږي خو داسې خو مونږ ته هاسټل کې نه ملاويږي کور مونږ ډېر یادېږي ځکه چې مسافرې کې خلکو ته کور یادېږي هاسټل خپل فوډ خو داسې خاص خني نو بیا سره مونږ بهر هوټل نه غراوړو داسې سلن مالن راوړو.
یو بل طالب علم امان الله څوک چې د جمرود نه راغلی او په تحقیقال کې جوړ یو پرایویټ هاسټل کې اوسېږي وایي چې په دغه هاسټلونو کې دی ته سیکیورټي هم نه وي.
دے د پارا لگا بار نہ چھ چوک راشی غل نو اگے خو سے انتظام نشتا دک سیکورٹی دو نہ نشتا او نہ د لائسنس ورا سو گنشتا دے ہسٹل کی او نہ پری دی پولیس بہرحال کا غلط سے او شون او بیا بتانے تا زی او تانہ کے بہ ایف آئی آر درج کے بل لار نشتا
او ویس افری دے سوک چھ د باڑے سر تعلق لری وای چھ د اسلام آباد پ پرائیویٹ ہسٹلوں کے ہم جوان تیر کڑے خو پ پیخور کے داسٹلوں معیار ډیر خراب دے.
زمونگ اسلام آباد کیوں وقت تیر کڑے التا چی کم ماحول دے بیا زمونگ دل تا پیخور کی اس پرائیویٹ کم ہاسٹلوں کی کم ماحول دے ڈیر چینجنگ دی پکے ڈیر فرقونے دی پکے دا سے ذمہ وار کس نشتا دلتا التا بمونگ تا دا سے کس ہو چی مطلب زمونگ بد دوبی ذمہ وار ہو مطلب مونگ لب دا کچن نرا گئے یار تا سو کینٹین کے دلتا خون کینٹین سسٹم چھتا بس کا پخپل دے زان لروڑا خوڑلی بدی کا کینٹین نشتا مطلب اسلام آباد پوزیشن دا صفائی پہ لحاظ ودرے کسان آغا با ہسٹل کمرہ کنا دا ہسٹل ماحول با صفاو دا ہسٹل چھ دا کمرے مخی تبراو تے روخانہ ماحول صحیح سسٹم بو پیشاور چکم اس پر ویٹ ہسٹل دی آغا یو داس یو ماحول جوڑ کڑے رے چھ بس ہر سب پخپ لکے
دا ہسٹلون مالکان بل طرف توائی چھ دی طالب علمانو تا دیر سہولتونا پا دین شیور کولے چھ گرانی دا پتحکال کے جوڑ دے او پرائیویٹ ہسٹل مالک وائی
اصل خبر دارا چی منہ پل ہتلوسا کوشش کہو چی دو تخصلوتنا مہیا خو خبر ہے کہ مین خبر دارا چی چونکہ پاکستان کے ہر طرف تک گرانی دا یا چکم دی ایجوکیشن ہم چکم دا غم ایکسپینسیو شوی دے نو دی وجنہ چکم دی پر سٹوڈنٹس بر برڈن چکم دی دی اگے دے زیات رتلو بجے مفیس نہ زیات کو برڈن پاو بن زیات رتلو می نو لہذا چوغ من برڈن چکم دی دی اگو پڑھ کے وین شینو مونگ دی وجنہ چکم دی منہ پکے چکم دی لوگوں نے کہ دے کوتاہی بھی وچ کوتاہی کی دی وجنہ چکم مو خپل ہتلو سخ پر کوشش دے جو تخ فیسیلیٹیٹ کو او کبیا ہم سی منہ سکی کو نہ سٹوڈنٹس دے برڈن پاو جے بن چکم دی منہ سکھ کمے بشے پی کی جی
تپے خور جل انتظامیہ وائی چ دی کوشش کوی دا ہسٹلونو رجسٹریشن کی چپکی طالب علمانو تا ډیر سہولتونه ورکی. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیښور.
دا یو نه دولتي سازمان لوینا سرسم په خیبر پختونخوا کې د لکونه خلکو د لونو واده نشي کېدای ځکه چې دوی جهیز نشي ورکولای. د ساده ژوند په نوم د یو کمپین چلون کې وایي د جهیز د دود ختمولو لپاره دوی په بیا بیا د سیمینارونو او غونډو اراده کړې ده چې خلک په دې پوکا. دینی عالمان هم وایي چې په اسلام کې د ساده ژوند تیرولو امر شوی دی. په دې اړه پیښور نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
د یو غیر سرکاري تنظیم شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په لکونو پیغلې جنکې او هلکان نه غربت له وجې د جهیز د سامان نه کېدو له وجې د ودونو نه پاتې دي. په دې غل باندې یو څو تنانو د ساده ژوند په نوم باندې یو تحریک شروع کړی دی چې مقصد یې د پښتون معاشري نه د جهیز ختمول او خلق په ساده ژوند تیرولو باندې جوګه کول دي. د دې تحریک شروع کوونکي د چرسدې ضلع جواد جلال مشال لیډو ته په دې غل باندې صدارنګ وویل.
زمونږ د خیبر پښتونخوا د رواجونو د لاسه چې کومې تور سرې د واده خوب شلی دینا تقریبا دیش لکو پوری دی او د دې وجه بنیادی دا رواج دی او رواج ختمول زمونگا د جون مقصد دی د بمونگا په وار فوټینګ کو دی باندې بار بار داسې ډیبیټس کو سیمینارز کو او ترغه تر سو مونگا داسې رواجونو بیخکنی نه کړي نو مونږ په آرام نه کینو د سره به معاشره کې بګال دا جنو خدا د چې دا رواجونه مونږ په لومبي توګه ختم کو او دا تبلیغ د خپل کور لښ سٹارټ کو نو بیا به مخکې زو.
دا زنانو نمائندګي کوونکې د دې تحریک یو زنانه غړي هم د جهیز او د نور رواجونو ختمول باندې زور راوړو. د جهیز او د نور رواجونو په خلاف باندې زیبا افریدی صدرنګ وایي
چې کما د غریب سړي لور خورشي ودی کی کنه او هغه په ستار د غشي نه چې ناس هغه سترګې ښکته نیولې وي ولی چې د غریب لور هغه سره سوینه زموږ پښتانه په دې غرتي چې پلانکي سره درې ټکه سلو ټکه سامان ورغو ولی ته دا کې ولی دا ورکې زموږ خیان دنیا ته پکاره زموږ د پلانانو ته پکاره دي کنه چې دا نه کوي کنه اوس ورته کمی جوړې چې شروع شي نو 60000 روپیا باندې یو جوړه ولی مې د پاره نه وتا ولی او هغه یو فکر سه پکې لګه د بوت ناس ته بس هغه بیا لر شي هغه بیا موږ استعمالو لری شو اصل بیا موږ په الماری کې بس سره د کرېش پیسې خې نه
د جهیز دے رواجونه په حق لباندې اسلام سره نظر لري. نو عالم نذیر حسین متحری په دې حق لباندې مشال لیډو توای
مذہب سدگی دمیان روی اعتدال زندگی حکم ویر کئ هم په خوشحالی کې هم په غم کې لکه څنګه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم خپل لور بی بی فاطمه زهرا یو ډیر مختصر جهیز څنګه صرف د خور لوخیو او پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم هر څه کولې شولو سغات د مسلمانو رئیس وو خودی د پاره بلې رولور ته د ساده جهیز ورکو صدا مسلمانو ته ریواج رسم جوړ نشي
کېد دی چې د ساده ژوند تحریک ته دغه غړو وینا تر مخه دی پتیرو اته میشتو کې خوشاله د شلو نه سیوا د غریب هلکانو جنکو ودونو په ساده طریقه باندې کړی دی او دی وای چې دا تحریک په دی پټول خیبر پښتونخوا کې پتیره تیره خوروي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري